ساعت په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې سولې تر راتلونکي یو ساعت پورې دوی خبري مجلې درته خبرېږي، چې لومړی خبري مجله زه قسیم سولمل د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې نیم ساعته پښتو خبري مجله کې اوري چې د افغانستان جمهور ریاست وایي اوس یو وخت را رسیدلی چې پاکستان د سولې خبرو ته د طالبانو د حاضرولو ژمنې پوره کړي. په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو په اړه مو د امنیتي چارواکو له اندېښنو هم په روانه خبري مجله کې خبرو. خو پیل په خبرونو کو، د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت رئیس نن په ننګرهار کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش د فعالیت له امله اندېښنه څرګنده کړه. د پاکستان د مشرانو جرګې غړی افراسیاب خټک وایي اسلام آباد په افغانستان کې د امنیت له ټینګېدو سره همکاري ونه کړه. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي د مقابل لوري غوښتنې که چیرې زیاتې نسی دوی موافقه کولای سي. پوره خبر نو واوري. د افغانستان د ملي امنیت رئیس نن په ننګرهار کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې داعش د فعالیت له امله اندېښنه څرګنده کړه. ښاغلي نبیل وویل چې دوی په یوازیتوب د دې ډلې په وړاندې مبارزه نشي کولای.
سر داعش سوالا داشتن، بدون شک ننگرهار یکی از نقاط قابل تشویش است، هم برای مردم ما و هم برای حکومت و هم برای شورای امنیت ملی و رهبری.
شغله نبیل وایی پدی که شک نسته چه در ننگرهار وضعیت در خلق و در افغانستان در حکومت و در طول در پر در تشویش ور مسئله در دا داعش در دا فعالیت پر خبری سوی دی او مش پدی ارتباط پلانونه هم لرو. پا هم دیگونده که در افغانستان در کورنوی چار وزیر نورالحق علومی وویل وسلوالو طالبانو پا شمالی ولایتونو که خپل فعالیت زیاد کرده. علومی وویل چې امنیتی ځواکو د زیاتو حملو مخنیوی کړی او ګڼ شمېر عملیات یې تر اوسه ترسره کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل نن وویل چې د پاکستان د پوځي استخباراتو له ادارې سره د تفاهم یاداشت یا ممراندم اف انډرستانډینګ نه دی امضا کړی. ښاغلي نبیل نن د ولسي جرګې په استجوابیه غونډه کې وویل چې د هر ډول سند د نهایي کېدو لپاره د لاسلیک په کار دی او د تر اوسه په هیڅ سند باندې امضا نه ده کړې. د ملي امنیت رئیس وویل چې د داسې اسنادو د امضا لپاره به د ولسمشر او د افغانستان د ملي امنیت شورا پریکړه کوي. د پاکستان د مشرانو جرګې غړی افراسیاب خټک وایي اسلام آباد په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره له روانو هڅو سره لازمه همکاري نه کوي. خټک نن ازادي راډیو ته وویل تیر کال د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کېدو لپاره هیلې موجودې وې، خو سږ کال هغه هیلې مړاوې سوي دي.
ډېر لوی علت یې چې افغانستان حکومت غوښتل چې پاکستان سره د نږدو اړیکو جوړولو لپاره کومه زمینه هغوی هوارول غوښته او کوم ګامونه یې اوچت کړو، متاسفانه له پاکستان له لوري د دې هغسې جواب ونه ویلی شو څنګه چې په کار و.
خټک زیاته کړه چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې هغه مهال رښتینې ګڼل کېدلی سي چې په دې هېواد کې اوربند ټینګ سي او د ملکي افغانانو قتلونه بند سي. د فاریاب په خواجه سبزپوش ولسوالۍ کې نن د ماین په چاودنه کې د سیمه ییزو پولیسو یو مشر او د هغه زوی وژل سوي دي. د خواجه سبزپوش ولسوال حیات الله فقیریار ازادي راډیو ته نن وویل چې ماین په موټر کې ایښودل سوی و، د پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. او په فراه کې د لاش جون سړک د جوړولو پروژه نن پرانیستل سو. د افغانستان د فواید عامې وزیر محمود بلیغ نن د دې سړک قرارداد د رؤوف عزیز په نوم یو خصوصي شرکت ته ورکړی. ښاغلي بلیغ ویلي پر دې پروژه 1.5 میلیون ډالر لګېږي چې په دریو کلونو کې به بشپړه سي. دا سړک 2.5 کیلومتره اوږد دی او 1 متر سور لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن ویانا ته تر رسیدو وروسته وویل که په مذاکرو کې مقابل لوری اضافي غوښتنې ونه کړي له شپږو قدرتو سره د خپل اټومي پروګرام په اړه موافقې ته رسیدلی شي.
We will continue to insist on the fact that the other side needs to implement.
دا وایي موږ به پر دې حقیقت ټینګار ته دوام ورکوو چې مقابل لوری د خپل تعهداتو عمل کولو ته اړتیا لري. په ځنګل ډول د ټولو بندیزونو لري کولو ته اقتصادي او مالی بندیزونه باید عاجل لري شي. د امنیت شورا لوري لګول شوی بندیزونه هم باید ژر تر ژره لري شي. د امریکا او ایران د بهرنیو چارو وزیران جان کیری او محمد جواد ظریف نن په ویانا کې خبرې کوي څو د تهران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې پر وړاندې پراته خنډونه لري کړي. دواړه نن ویانا ته ورسېدل. د تونس حکومت نن اعلان وکړ چې لشتلجه اتیا مسجدونه به چې د دولت تر کنټرول لاندې نه دي وتړل سي. په تونس کې وسلوال سړي پرون د سیلانیانو په یوه هوټل کې پر خلکو ډزې وکړې او لشتلجه 9 تنه یې ووژل. د اسلامي دولت په نوم وسلوال ډلې د حملې مسؤلیت واخیست. د تونس صدر اعظم حبیب السید وویل چې په دې مسجدونو کې د تشدد درس ورکول کیږي او د یوې اونۍ په ترڅ کې به وتړل سي. د تونس صدر اعظم وویل په دې هیواد کې داسې مسجدونه نه سي منل کېدلی چې د قانون له چوکاټ د باندې فعالیت کوي. په همدې حال کې د انګلستان صدر اعظم ډیوید کامیرون په پاریس، کویت او تونس کې د پرونیو تروریستي حملو د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي کړې او ویلي دي چې دا تروریستي حملې د نړیوالو په منځ کې د تفرقې لپاره کیږي، خو برعکس دا نړیوال د افراطیت پر ضد په مبارزه کې یو موټی کوي. کامیرون وایي موږ په حمله کې د وژل سوي او زخمیانو له عزیزانو سره په غم کې شریک یو او دعا ورته کوو. موږ د تیونس د چارواکو سره کار کوو څو په حمله کې د وژل سویو بریتانویانو دقیق شمیر څرګند شي. داسې ګڼل کیږي چې په تیونس کې په پرونۍ حمله کې زیات بریتانوي سیلانیان وژل سوي وي. او په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ډله وایي چې کوردی پېشمرګه ملیشو د اسلامي دولت په نوم له وسلوالو څخه د سوریې د کوباني ښار بیرته نیولی دی. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ډلې نن له لندن وویل چې د اسلامي دولت وسلوالو د پنجشنبې په ورځ پر کوباني حمله وکړه چې 148 ملکي کسان پکې ووژل سول.
ساعت په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې او څه باندې شپږ دقیقې سوې. په روانې نیم ساعته خبری مجله کې د افغانستان په ارتباط بیلابیل راپورونه لرو. په تر ټولو تازه راپور کې اوري چې د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې اوسې وخت را رسیدلی څو پاکستان د سولې خبرو ته د طالبانو د حاضرولو خپلې ژمنې پوره کړي.
جنگ تحمیلی در داخل افغانستان ابعاد منطقه‌ای داره. به همین دلیل است ما امور دی قسمت کار کردیم. نسبت به هر چیز دیگه ما منتظر عملکرد کشورهای دوست و همسایه خود می باشیم.
د غرس په بل راپور کې اوري چې د امنیتي ارګانونو مسولین وایي په افغانستان کې به په راتلونکو میاشو کې امنیتي وضعیت له دې هم خراب شي. یو له دغو چارواکو څخه د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل دی.
وکیل صاحب ما برای شما میگم که ما ماهای بعدی از این که مشکل ما بیشتر میشه به دلایل مختلف، اما بیشتر ما شما به اتحاد و اتفاق هم ضرورت داره.
د شغلی نبیل او د غرز د افغانستان د امنیتی ارګانونو د مسولینو څرګندونی په وروسته په تفصیل سره واوري. په دې اړه هم راپور لرو چې د افغانستان په اړه د ناټو د دفاع وزیرانو د وروستۍ غونډې لاسته راوړنو ته افغان حکومت خوشبینه دی او کارپوهان هم هرکلی کوي. دا هم اوري چې په افغانستان کې له مخدره موادو سره د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو تازه هڅې پیل کړې دي.
د ملګرو ملتونو اداره د افغانستان دولت سره نږدې یو نوی پروسه شروع کړې ده. بسیجی ملی یا ملي خوځښت د نشه یي توکو پر وړاندې
که وخت پاتې سو نور راپورونه هم خبرېدو ته چمتو دي. راځو د خبرونې لمړی راپور ته. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې اوسې وخت رسیدلی څو پاکستان د سولې خبرو ته د طالبانو د کښېنولو ژمنې پوره کړي. د خبرو د جمهور رئیس د ویاند مرستیال ظفر هاشمي نن ازادي راډیو ته وکړه. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او د ملي امنیت شورا ډاډ ورکړ چې د افغانستان او طالبانو ترمنځ د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې تر دوه نورو اونیو پورې پیلېږي. صفي الله ستانکزی په دې اړه رپورټ راکوي.
یو ځل بیا له طالبانو سره د سولې خبرو ته سترګې پاتې دي، خو جمهوری ریاست د سولې په خبرو کې د طالبانو د شاملولو په اړه د پاکستان کړې ژمنې ته د شک په سترګه ګوري. د جمهور رئیس د ویان مرستیال ظفر هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان له دې مخکې هم داسې ژمنې کړې وې، خو افغانان به اوس هغه وخت دغه ژمنې ګټورې بولي چې پاکستان یې په عمل کې ثابت کړي.
جنگ تحمیلی در داخل افغانستان
په افغانستان کې تحمیلي جګړه سیمه ایز اړخونه لري. موږ تل په دې برخه کې کار کړی. تر هر بل څه موږ د خپلو ګاونډیو او ملګرو هیوادونو کړنو ته په تمه یو. نسبت هر بل څه ته موږ عمل غواړو. کومې ژمنې چې کیږي باید عملي شي. افغان حکومت په داسې حال کې د پاکستان ژمنو په عملی کېدو ټینګار کوي چې دغه هیواد کله هم طالبان په رښتینی توګه د سولې خبرو ته نه دی حاضر کړي. د پاکستان د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز په دې وروستیو کې تر دوه نورو اونیو پورې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرو له پیلېدو خبر ورکړ چې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت هم دا موضوع تایید کړه. خو د افغانستان د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو مرستیال محمد اسماعیل قاسمیار وایي افغان حکومت د پاکستان له دې پروګرامه دې خبر او نه پوهیږي چې د دې خبرو کوربه کوم هیواد دی او اجنډا یې څه ډول جوړه شوې ده. ښاغلی قاسمیار ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
امیدوار هستیم چې ما به زودی به جریان جزئیات
هیله من یو چې ډیر ژر دغه خبر له جزئیاتو اجنډا وخت او ځای نه خبر شو. مونږ ترجیح ورکو چې دا خبرې په افغانستان کې درنه وشي سو دوی کاملا ازادي ولري، خو دې کې هم کومه اب نه وینو چې په یو دریم هیواد کې د سولې خبرې وکړو.
مذاکرات او گفتگوهای خود میتونیم برگزار کړو.
لدی وړاندې د ناروی په اسلو کې د افغان چارواکو او وسلوالو طالبانو د استاجو ترمنځ د سولې خبرو ته هیله زیاتې شوې وي، خو طالبانو ویلي چې په دې ناسته کې له افغان چارواکو سره د سولې په اړه خبرې ونه شوې. لبل لوري پاکستان ویلي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استاجو ترمنځ د سولې خبرې به د چین په استاجیتوب په هغه هیواد کې وشي، خو طالبانو دا ادعا رد کړې ده. خو کارپوهان وایي چې پاکستان په دې اړه رښتینی نه دی او یو نوې لوبه پیل کړې ده. افغان سیاسي کارپوه ودیر صافی د افغانستان د بهرنی سیاست په کمزورتیا هم انتقاد کوي او وایي کله چې د سولې داسې یو اړخیز مسایل د پاکستان له لوري اعلانېږي دا د افغان حکومت نقص دی چې بې خبره پاتې دی. لکه څنګه چې اوس زموږ ملي امنیت د پاکستان له قوله ویلي او دا د هغوی دروغ خبره ده چې ګواکې راتلونکو دوه اونیو کې له طالبانو سره د سولې خبرې کوو. کارپوهان د افغانستان پر وړاندې د پاکستان سیاست نابرابره او له چله ډک بولي. دوی وایي هر کله چې په افغانستان کې د شویو حملو په تړاو د پاکستان لاس لرل ثابته شي نو دا هیواد په مکارۍ سره کابل په تشو ژمنو تیر ویستلی دی. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د امنیتي ارګانونو مسولین په راتلونکو میاشتو کې په هیواد کې د زیاتو احتمالي امنیتي ګواښونو خبر ورکوي. د خبرو د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل، د کورنۍ چارو وزیر نورالحق لومی او د دفاع وزارت د اپریشن رئیس افسل امان نن د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وکړه. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان په مختلفو سیمو کې د نامنیو د زیاتېدو په لړ کې د ملي امنیت عمومي رئیس وایي چې په راتلونکو میاشتو کې به دا ګواښونه له دې هم زیات شي. رحمت الله نبیل دا خبره د شنبه په ورځ د ولسی جرګې په استجوابیه غونډه کې وکړه. دا هم وویل له دې ګواښونو سره سره د افغانستان امنیتي ارګانونو د دې حملو شنډولو ته تدابیر نیولې دي.
سال 2015 و فعلا این مشکلاتی که باور بروسته ماهای بعدی از اینکه مشکل ما بیشتر میشه.
2015 کال او داستونز چم داوس ور سره مخامخ یو پراتلون کو میاشتو کې مستونز هم لدی زیاتیږي، خو دا په دې معنی نه ده چې ستاسو امنیتی ځواکونه به داستونز شنډ نه کړي. لازم تیاری ورته نیول شوی، خو اتفاق او یووالي ته هم ضرورت شته.
د ملي امنیت عمومي رئیس زیاته کړه چې د هیواد د روان امنیتی وضعیت په پام کې نیولو سره د مخالفینو د راتلونکو ګواښونو د شنډولو لپاره یو طرحه ترتیب کړی چې د دغو ګواښونو د شنډولو لارې چارې او ځانګړتیاوې پکې شاملې دي. ولسی جرګې د شنبه په ورځ په هیواد کې د مخ په زیاتېدونکو نامنیو د علتونو د روښانه کولو په خاطر د کورنیو چارو وزیر، د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس او د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس استجواب کړی وو. په غونډه کې د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس افضل امان وویل چې هیواد اوس هم له امنیتي ګواښونو سره مخ دی. د ښاغلي امان په خبره په وروستیو څلورو میاشتو کې د هیواد په اکثرو سیمو کې وسلوالو مخالفینو د دوی فعالیتونه جاري ساتلي دي.
در چهار ماه اخیر خونین‌ترین جنگ در سطح افغانستان
په وروستیو څلورو میاشتو کې د افغانستان په کچه خونړی جنگونه د طالبانو، تروریستانو او دوی د ملاتړو لخوا دوام درلود. زمونږ امنیتی پلانونه ښیي چې د هیواد داسې څنډه نه وه چې مخالفینو پکې جنگونه نوي کړي.
دا هم وویل د مخالفینو د حملو د شنډولو په مقصد د هیواد په اکثرو سیمو کې عملیات پیل شوي دي. دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د ولسی جرګې ډیرو غړو په دې وروستیو کې د امنیتي ځواکونو پر فعالیتونو انتقادونه وکړل. د جرګې غړو ویل که امنیتي ځواکونه تدابیر جدي نه کړي ممکن د هیواد یو شمېر ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو لاس ته ورشي. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي وویل چې نن سبا هره ورځ په اوسط ډول لس تنه پولیس له مخالفینو سره په جنګونو کې وژل کیږي. که سهم علومی وویل چې امنیتی ځواکونه د مخالفینو د حملو د شنډولو توان لري، خو د پرمختللو وسلو او تجهیزاتو کمواله د یوې ستونزې په حیث پر ځای پاتې ده.
از یک پولیس محلی چی توقع داشته باشم که پولیس ما هنوز هم ممکن است
لیو سیمه ایز پولیس څخه څه تمول لرم چې ممکن د کال په اوږدو کې ورته پرمختللې وسلې ورکړو او دغه پولیس په درې جاغورو مرمیو څومره مقاومت کولی شي. دوی باید ثقیلې وسلې ولري، هوایي ملاتړ ولري، کیدای شي زموږ نه په کوم ځای یو ټپي له څه وخت لپاره پاتې شي. موږ هوایي ځواک ته ضرورت لرو.
د امنیتي ارګانونو مسؤلین په داسې حال کې د ولسی جرګې لخوا استجوابیږي چې د راپورونو له مخې همدا اوس د هلمند، کندوز، بدخشان، نورستان، کونړ او لوګر او یو شمېر نورو ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او مخالفینو ترمنځ جګړه روانه ده. امنیتي څېړونکي وایي چې د هیواد امنیتي وضعیت ته په کتو سره حکومت باید د خلکو همکاري جلب کړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
په راپور کې مو واوریدل چې ولسي جرګې نن د امنیتي ارګانونو مسؤلین استجواب کړي و څو د هیواد د امنیتي وضعیت په اړه ورته معلومات ورکړي، خو د دوی ځوابونه څونه د ولسي جرګې د غړو قناعت حاصل کړ؟ همدا پوښتنه رحمت الله افغان د پوځي چارو له کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل څخه پوښتلې.
جنرال صاحب، ځینو وکیلانو د امنیت په اړه باندې پوښتنې وکړې، د هیواد د امنیت په اړه باندې، یعنی د لوړ پوړي چارواکو جواب دوی ته قناعت کوونکی و تاسو له نظره؟
کوم شاید چې موږ نظامي په لحاظ باندې طرحه کوو یا معلومات ترې اخلو، نو د دوی جوابونه تقریبا تر یوه اندازې، البته مشکلات یې درلود. دا د نو سمې رسېږي سل په سلو کې دا سوالونه دی، ولې تر 80% زیات د دوی سوالونه قناعت بخش و؟ ځکه هغه شی چې دوی په لاس کې لري، هغه امکانات چې دوی په لاس کې لري، هغه دوی به طرحه کول، هغه دوی ویلي. او هغه سوالونه چې غو دوی وکړي، هغه چا چې د امنیت هغه درسته و، مګر هلته دا سوالونه مایوس کوننده په دې خاطر و چې داسې لیده کېده لکه هلته توطیه جوړه شوې ده، څه جوړه شوې او دوی ته سوالونه ورکوي دوی. یعنی تقریبا دغسې مسایل هم پکې وو چې دا باید نه وي. روسي جرګه چې یو څوک غواړي هغه مسایل په دقه کې نظر کې نیسي چې په عمومي شکل باندې د دوی ته د جواب وړ وي. دغسې خبرې وکړي رښتیا هم که تاسو وایئ چې تو د سل په سلو کې د دوی قناعت حاصل شوی، ولې 80% خو چی چې ما واورېدي په نظامي لحاظ باندې د هغو سوالونه درست وو.
تاسو کوم سوالونه جوابونه اورېدلي دي جنرال صاحب؟ دوی څنګه برداشت وکړي بروسته نامنې ته په کتلو سره؟ مشکل چیرته وو؟
اصلي مشکل په دې ځای کې ده، چارواکي چې دي هغه ټول صلاحیت چې لازمه ده دوی نه لري. درس په ظاهر کې دوی نه وایي، ولې موږ خو وینو تعینات راته معلوم ده، څوک یې تعین کړي هغه په هغو باندې چا زور نه رسېږي.
د پوځي چارو کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل چې د ولسي جرګې د نن ورځې استجوابیا غونډې په اړه نظر څرګنداوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
لازادی ردو څخه د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د افغانستان دفاع وزارت او پوځي کارپوهان د ناټو وروستۍ غونډه د دغه هیواد لپاره له لاسته راوړنو ډکه بولي. د دفاع وزارت یې ویان دولت وزیري ازادي ردو ته وویل چې افغانستان د جګړې په لومړۍ کرښه کې دی او دا ډېره مهمه وه چې نړیواله ټولنه او ناټو یو ځل بیا ترې ملاتړ اعلان کړي. اخوا د پوځي چارو افغان کارپوهان د دې مرستو په ارزښت ټینګار کوي او وایي چې باید سمه استفاده ترې وسي. بیا هم صفي الله ستانکزی په دې اړه راپور راکوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي دا چې افغان پوځیان له نړیوال تروریزم سره مخ دي، په اوس وخت کې له دوی نه هر ډول ملاتړ ډیر ارزښت لري. د دغه وزارت یو ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې د ناټو وروستۍ غونډه د افغانستان لپاره ډیره مهمه وه، خو باید دا سازمان خپلې ژمنې په عمل کې ثابت کړي.
کوم غوښتنې چې محترم د دفاع سرپرست وزیر هلته کړې وي، د ناتو غړو هیوادونو دفاع وزیرانو ټولو تایید کړی وي، هغو ژمنې کړي دي. په خاص توګه د ترکیې، جرمني، استرالیا، د انګلستان، د امریکې د دفاع وزیرانو سره او سکرتر جنرال د ناتو د دوی ټولو سره جدا جدا غونډې هم درلودلې او د ټول پیشنهادونه او غوښتنې د هغو لخوا نه تایید شوې وي. دا ډېر د اهمیت وړ وو او د افغانستان د وسلوال پوځ او دفاعي او امنیتي ځواکونو لپاره ډېر ضروري سفر و.
د ښاغلي وزیر په خبره اوسنیو جنگي حالاتو ته په کتو د هوایي ځواک پیاوړتیا تر 2018 کال پورې له افغان پوځیانو مالی ملاتړ او د دغو مرستو تنظیم هغه مسایلو چې افغانستان ورته اړتیا لري او منل کېدلی ډیر مهم وو. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی د ناټو دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغانانو قرباني یاد کړي او په یو ډول ټینګار وکړ چې افغانان د دغو ټولو مرستو حقدار دي. د ناټو دفاع وزیرانو وروستۍ غونډه د جون په 15مه په بروسل کې پای ته ورسیده او دغه سازمان غړیو هیوادونو ژمنه وکړه چې له افغانستان څخه به خپلو مرستو ته دوام ورکوي. د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ د دغو مرستو د دوام په اړه داسې ډاډ ورکړ: زموږ پام یوې ډېرې مهمې برخې ته دی چې هغه له افغان پوځیانو څخه مالي ملاتړ دی او موږ به دغه ملاتړ ته دوام ورکوو. بله مهمه خبره چې موږ ورسره موافق یو، هغه د افغان هوایي ځواک ملاتړ دی. ښاغلی ستولتنبرګ وویل چې د مالی ملاتړ ترڅنګ به ناټو د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې د افغان پوځیانو روزنې او تجهیز ته هم دوام ورکوي. له تیرو 14 کلونو راهیسې د ناټو دفاع وزیرانو په غونډو کې افغانستان ته ډیر اهمیت ورکول کیږي، خو یوازې تیر کال د سازمان د افغانستان پلانجې د دې لپاره بحث ونه کړ چې په منځني ختیځ او یوکرين کې جګړو زور واخیست. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو بیا سږ کال په ترکیه کې غونډه وکړه او په افغانستان کې د ناټو غوڅ ملاتړ وستای او همدارزي وړاندیز وکړ چې له 2014 کال وروسته یو اډا په کابل کې بهرنیو پوځیانو ته ورکړل شي. اخو د پوځي چارو څېړونکو وایي چې د ناټو مرستې ډېرې پر ځای دي، خو باید د استفادې لپاره په دننه افغانستان کې لازم مدیریت موجود وي. د پوځي چارو افغان کارپو اسحاق اتمر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د ناټو غونډې چې د تری ورځې مخکې په ورسل کې دار شو، تاوتونه د ترلاسه کړل، ځکه چې بنګه یقینا په نظامي برخه کې مرستو او کومو ته ضرورت لري، او بخصن په هوایي برخه کې زما هیله دا ده چې بنګه د فساد تر باندې وړلو په برخه کې به د دې مرستو مصرف باندې فکر وکړو.
که څه هم د ناټو په وروستۍ غونډه کې پر افغانستان تود بحث وشو او یو ځل بیا ورسره د مرستو اعلان وشو، خو یو اندېښنه تل مطرح کیږي چې افغان پوځیان ولې له ډیرو زیاتو مرستو سره سره اوس هم سم په خپل پښو نه دي درېدلي. و به کتل شي چې افغان حکومت څنګه د ناټو له وروستۍ ژمنو او مرستونه د افغان پوز د پیاوړتیا او بشپړې ځان بسیا لپاره ښه ګټه اخیستلی شي.
د ازادۍ رادیوي مجله
د ملګر ملتونو سازمان د افغان حکومت او ځینو مدني ټولنو په مرسته له مخدره موادو سره د مبارزې په هدف یو ملي ولسی پروګرام پیل کړی. په کابل کې د دې سازمان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د برخې مسؤل نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د نشه یي توکو په وړاندې باید ولسی پاڅون وسي. په نهال کې د افغانستان د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت هم د دغه پدیدې په لمنځه وړلو ټینګار کوي او په دې برخه کې ولسی هلې ځلې ګټورې بولي. مرزي احمد زینور حال راکوي.
روسل هغه چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښ د زیاتوالي په اړه اندېښنې څرګند شوې، د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې د مخدره موادو پر ضد باید ملي او ولسی پروګرام پر مخ یوړل شي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې د برخې مسؤل محمد هاشم پوهنیار د شمې پورس په کابل کې د سیمې له هیوادونو په تیره بیا له عامو افغانانو وغوښتل سو د دغې پدیدې پر وړاندې جدي مبارزه وکړي.
اداره د افغانستان دولت سره او د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزې وزارت سره نږدې یو نوی پروسه شروع کړې ده. بسیجی ملی یا ملی خوځښت د نشه یي توکو پر وړاندې، ځکه چې نشه یي توکي هغه زیات از صدمه چې رسوي هغه عوام ولسته رسوي او ضرورت دې ته چې ټول انسانان دې په مقابل کې ودرېږي.
ښاغلی پوهنیار له نړیوالې ټولنې او د سیمې له هیوادونو وغوښتل چې د مخدره موادو پر وړاندې مبارزې ته د خپلو کارونو په سر کې ځای ورکړي. د راپورونو له مخې د مال شاوخوا 3 میلیون تنه په افغانستان کې په مخدره موادو روږدي دي چې ډېره برخه یې ځوانان جوړوي. افغانستان دا مهال د کوکنارو د کښت له درکه د نړۍ په سطح لومړی ځای لري او هر کال ډېر شمېر ځوانان د بیکارۍ او نورو ستونزو له امله په دې هېواد کې په مخدره موادو روږدي کیږي. په عین حال کې د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې په تیرو 12 کلونو کې هڅې شوې سو د کوکنارو د کښت مخه ونیسي، خو په دې برخه کې پاتې راغلي دي. د دغه وزارت مرستیال هارون رشید شیرزاد وایي چې په افغانستان کې هر کال د معتادینو شمېر زیاتېږي.
د تیرو 12 کلونو راهیسې موږ ډېرې تجربې وکړلې چې څنګه د دوی اتقا په دغه کوکنارو په کښت باندې راکم کو، مګر بدبختانه هم نړیواله ټولنه او هم د حکومت ځنې ارګانونه وزارتونه په دې کې ناکامه پاتې شوي. په دوامدار توګه په دې کلو په کچه او د ولسوالیانو په کچه باید اصلا لاملونه د کښت باید تشخیص شوي وي. کال په کال د معتادینو تعداد او شمیر زیاتیږي او دا کشه کیدای شي چې نور هم روغورځیږي.
شیرزاد وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او د مخدره موادو د تولید او قاچاق له درکه شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر ډالر عاید ترلاسه کیږي چې ډیره برخه نړیوال قاچاقبرانو او لسګونه میلیونه ډالر وسلوال مخالفینو ته په لاس ورسي. سیډونکي وایي چې د کوکنارو کښت او د مخدره موادو تولید په افغانستان کې ناامنۍ، د تروریزم ودې او د مافیایي کړیو پیاوړتیا ته زمینه مساعده کړې.
آزادی رادیو لوونه ترو
د لوګر ولایتي شورا تاییدوي چې په دې وروستۍ کې د دې ولایت په برکې برک او څرخ ولسوالۍ کې د ګواښونو له امله د نجونو یو شمېر ښوونځي تړل سوي دي. خو د لوګر د پوهنې رئیس په یاد ولایت کې د نجونو د یو شمېر ښوونځي تړل کېدل ردوي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې اوري.
د لوګر ولایتي شورا وایي چې له تیرو دوو ورځو راهیسې د دې ولایت په برکې برک او څرخ ولسوالیو کې د نامعلومو کسانو د ګواښونو او شبنامو د ویشلو له امله د نجونو دولس ښوونځي تړل سوي دي. د دې شورا رئیس عبدالحسیب ستانکزي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تړل شویو ښوونځیو کې منځني او لیسې شامل دي.
دا ښوونځی چې دی ټول د نجونو ښوونځی دي چې لاس یا دولس همداسې راځي، د ویرې له لاسه د متعلمینو ورته نه راځي. ځینې کسان دي چې متاسف دي، نه غواړي
ښوونځي ژر بیرته پرانستل سي. په لوګر کې 2950 ښوونځي موجود دي چې شپږ لیسې، درې اویا منځني او پاتې نورې لومړني ښوونځي دي. په لوګر کې اوس مهال 1,03,000 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې څه باندې 15,000 نجونې جوړوي. په همدې حال کې د لوګر د پوهنې رئیس محمد اکبر ستانکزی په دې ولایت کې د ښوونځیو د تړل کېدو موضوع په کلک ردوي او وایي چې په دې ولایت کې یو ښوونځی هم نه دی تړل سوی.
تر اوسه په لوګر کې د نجونو مکتبونه د چا لخوا نه دي بند شوي. مکتبونه ټول په خپل حالت کې دي او ټول شاګردان خپلو مکتبو ته ځي روزمره.
بلخو د لوګر ولایت د ښځو چارو ریاست هم په دې ولایت کې د نجونو د یو شمېر ښوونځیو تړل کېدل تاییدوي او وایي چې په برکې برک او څرخ ولسوالیو کې د وسلوالو د ګواښونو له ویرې یو شمېر نجونې ښوونځیو ته نه ځي. په ورته وخت کې د سیمې اوسیدونکي هم وایي چې سلګونه نجونې په دې ولسوالیو کې ښوونځیو ته نه شي تلای. د برکې برک ولسوالۍ اوسیدونکي محمد الله تسل ازادۍ راډیو ته وویل چې پر ویشل شویو شبنامو د طالبانو مهر لیدل کېږي.
ولسوالیو کې چې زه څومره دقیق خبر یم، په لرو پرتو سیمو کې کلونه کېږي ښوونځي تړل شوي او دغه دولس ښوونځي بیا په تېرو درې څلورو ورځو کې د شپې پاڼې او ځینو خبرداریو له امله تړل شوي دي.
په لوګر کې د نجونو د یو شمېر ښوونځیو د تړل کېدلو خبره په داسې حال کې خپرېږي چې څلور ورځې څلور نیم میاشتنیو ازموینو ته پاتې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې په دې اړه کومه مانعات نه و کړی.
د افغانستان فوایدامي وزارت پریکړه کړې چې په لوی لارو کې د لوړ ټوناژ تلو هغه کارکوونکي چې په فساد کې ښکېل دي تبدیل او پر ځای نوي کسان په دندو وګماري. په دې اړه ناجي ساپي راپور برابر کړی.
د افغانستان د فوایدامي وزارت هڅه کوي چې د لوی لارو د تخریب او د فساد د مخنیوي لپاره د لوړ ټوناژ تلو کارکوونکي تبدیل او پر ځای هغه کسان په دندو وګماري چې له زورواکو سره اړیکې ونه لري. د فوایدامي وزیر محمود بلیغ د شنبې په ورځ خبرې لنو ته وویل چې دا پریکړه به سر له همدې اونۍ عملي کیږي. نوموړي تاییدوي چې دا مهال په ټولو لویو لارو کې د لوړ ټوناژ تلو په برخه کې فساد شته، خو وایي چې د مخنیوي لپاره لازم اقدامات کیږي.
با شما هم عقیده هستم که متاسفانه در
زیل تاسو سره هم عقیده یم چې په تلو کې متاسفانه فساد شته. هغه پلان چې موږ د دغه ستونزو د حل لپاره نیولې، لومړی د تلو ډیجیټلی کېدل دي او په دویم پلان کې چې غواړو په دیونی کې تطبیق کړو، هغه دا دی چې موږ ټول پرسونل چې په لوی لارو کې د تلو په برخه کې کار کوي، هغوی ټول تبدیل او پر ځای نوي کسان چې هیڅ تړاو بالا زورواکو سره ونه لري په دندو وګمارو تر څو د دغه ستونزو یو برخه لري سي.
د سرګندونې په داسې حال کې مطرح کې چې تر دې مخکې په لویو لارو کې د لوړ ټوناژ په برخه کې د فساد د زیاتېدو په اړه شکایتونه کېدل. له دغو لارو یوه هم د کابل جلال آباد لویه لاره ده چې موټر چلوونکي او سوداګر تل شکایت کوي چې د لارې په اوږدو کې د تلو په برخه کې کارکوونکي ورڅخه غیر قانوني پیسې اخلي. د فواید امی وزیر د خبرې په داسې حال کې کوي چې څلور اونۍ مخکې ولسمشر د یو فرمان له مخې ننګرهار ولایت ته یو پلاوی واستوه تر څو په تورخم کې د فساد د موجودیت په اړه پلټنه وکړي. افغان کارپو متی الله خروټی به ازادي رادیو ته وویل چې په لویو لارو کې د فساد د مخنیوي لپاره باید د اشخاصو د بدلیدو پر ځای باید سرنه زیاته شي.
دا هم یو جګړي په ارتباط یو خدمت اقدام ده چې هغه شخص افراد تلویز شي، اما دلته چون مسلکي شخص په کار دی هغه سړی مخکې په دې بخش کې کار کړی، د فکر کوم مشکلات ایجادېږي. بهتره به دا وي چې دوی یو منظم نظارت وکړي سیستم کمپیوټري نه، مثلا منظم هر ساعت چنې کېږي په ورځ کې درې رفیدې نه ګزارش وکړي.
افغانستان په وچه کې پروت هیواد دی او سوداګریزو مالونو لیږد او د ترانزیت ډېره برخه یې د ځمکې له لارې ترسره کېږي. څېړونکي وایي چې په لویو لارو کې د امنیت تر څنګ باید د لوړ توناج تلو برخې هم په جدي ډول وسارل شي، تر څو له یوه پلوه د سړکونو د خرابېدو مخه ونیول شي او له بلې خوا د لوړ توناج تلو په برخه کې فساد له منځه ولاړ شي.
د دې راپور سره د خبري مجله هم پای ته ورسېدله.